او د ازادي راډیو تا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیله لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په عراق کې د شیعو د مشر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د معترضانو پر پرلت برید کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښود شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته جوړه شوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. ښاغلی عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26 لیکلي چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډېر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسراړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. میرمن کوفی دا خبره پرون د اسلام آباد د چیرنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دوارو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شتنکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغه زیاته کړه چې ښځې د ټولنې د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیگ بیگ باش د دسمبر 11 پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت مخالفینو په یوه کمپاین په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبی شهر ناصریه کې کم جوړ کړی و. د دې پیشانی شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپ کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بسنت پال شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوبي مرکزی میدان په لور ورغلل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چند د اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیش شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډز وکړي او پیټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډب تر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلی دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لوی ډله رهبری کوي تمه لري چې دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېر وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بسکرو سره پلانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګازونو او اوبو شیندلو څخه کار اخیستی دی. هندي بسکرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بالاخره بسګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل، خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به باورې چې افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې لاسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه چې موږ سوال پوس کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
له افغانستان په ټول امریکایي سرتیری ووزی نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې اړه اوریدل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي شار پښین کې وی غونډې ته وویل
دا غمی د یوازې نه د شار نه دا غمی د ټول پښتون لسته.
د سړی حواله ناروغي سره په افغانستان کې خلک څه کوي؟
هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولې ورکو نور خونس کوي.
دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې چړل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو وڅلوېشتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوي دي. د غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دیدګاه شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایه د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره کړي.
ملاقاتونه جداګانه دشته مشه.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپل تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولې. دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم لا مو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستربلې مخ په زیاتېدو بلل شوی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
دا چې موږ د دغې دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو، په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیره بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنیو جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان وڅلوېشتمه غونډه نن د نایجیریا په پلازمینه کې پای ته رسیږي. له پرون راهیسې په دې غونډه کې یو عمده اندېښنه د ترهګرو فعالیتونو ته ده. نن په 2 بجې تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې تر دریو پورې په افغانستان کې د ترورستانو د فعالیتونو په اړه بحث اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مودي 0999 203 1540، بل شمیره د 0902 225 55، او نړیواله شمیره مو د 0042022211205 01. البته د خبرونه پترس کم د شمیره تاسو ته اعلانو، او یو یادونه وکم چې له 3 تر 4 بجو بیا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د کورونا په اړه باندې اوریدل شي. د کورونا د وبا په ارتباط او پروانه خبرونه کې په د کورونا د خبراوي د مخنیوي له خاطر په کابل کې د ودونو د هوټلونو د بندیز په اړه راپور هم لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
تر شنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسأله چیرل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووزي که به یو شمیر پاتې شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې روس امریکا په افغانستان کې له لسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. وړاندې دغو ورسپانو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یو پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی په واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او پخپل باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونه خطر لمنځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي. کو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکو تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او کنه 2500 یا 4500 فرق نه کوي؟
ګور اساسي خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی هغه د پخکاره باندې خلکو ته ووایي دا د اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي بیا 2015 چې 2000 پاتې شي 1000 نفره پاتې شي هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپل باندې عملیات کوي په خپل باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری د ناتو په سرمشیزه کې د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناتو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویل دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل غلطه غوي جنگ ته لاړل بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو په طالبانو باندې فشار نه وړي چې ور باندې وکی. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی دلته د جګړې وکی د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره منولو وړوي او شک او شوبه پکې نوي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نورو نړۍ استاد هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبري کافي نه دي؟
ګوره کافی خو ځکه نه دی چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي باید افغانستان حکومت په جریان کې وچی دی افغانستان حکومت په خوښه باندې وکی او په ځمن کې ته وګوره په افغانستان کې اوس جګړه ده ډیره شدیده جګړه ده هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه داسې فکر وایم په دې سر مشریزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې خپل ملاتړ اعلان کړ مګر دغه خبرې دی بیا په خپل نه ردی. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته دی په افغانستان کې ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري کافي تجربه هم لري جرأت هم لري انګیزه هم لري او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګیږي.
له جنرال دولت وزیری په مننی اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا په افغانستان کې د دې ځواکونو د پاتې دو مسله څنګه سیړي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې له افغانستان د ځواکونو استل جو بایدن ته لولس مشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د بارک اوباما مرستیال ولس مشر وو او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست له لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال لولس مشر حامد کرزي سره په ترنګل فسا کې وکتل او کله چې له امریکایي قومندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنې وکړې قومندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دی ورځپاڼه بیا لیکلی چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لشتر لشه لس اډې بندي کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره لدی چې امریکا لس اډې بندي کړې لدی هیواد د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي. خو کدا سی ونشي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لیدزوالو اندیشته پایتنه رسیږي. د قطر د موافقه پر اساس امریکایي پوزیان په هغه صورت کې چې د موافقه شرطونه عملی شي د 2023 تر می میاشتې له افغانستان وځي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایروس تخبریدو د مخنیوي لپاره او د دې وبا د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو د وټلونو اورونه تړلې دي. چارواکي له خلکو غواړي د کورونا وایروس تخبراوي د مخنیوي لپاره د روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل د ساجرړو خبريال ناجو صاحبي راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل کچېرې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټنه بیا هم د قرنطین موده یو غزيږي ک ارقام بیا هم په دوول ممکن د فاتیر هم په شپ سیستم یا برخی سیستم باندې تبدل شي.
د کابینه د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټول نیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامست شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. دغه فیصدی تر دې وړاندې شپږ سلنه و. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا پاک دا د چې خلک کورونا مراد نه کوي. د دوه مخه د کورونا ډیر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د شار ګڼ تاجران تریتم شوي یا هم وشل شوي چې هغوی پښتنه له حکومت کوي. منظور پښتین د سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړي. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمه مخابرو او بزرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ساجی رډو د مشال څنګه د خبريال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمہوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورختی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمیدار یوازې د دیشار نه ده، غمیدار ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لو سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دباڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گے جو پارک جوڑ دیا تا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زورګونه پښتانه لادرګه دي عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي.
اته زره پا
پښتانه میسنگ پرسن دی لا پتا افراد لا درک خلک تاسو په پتا سره هغه ته د عدالت مخانه ورګي زموږ مطالبه دا نه ده چې ته را خلاص کا زموږ مطالبه دا ده چې ته عدالت ته پیښ کا عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم می سزا ورکا کا جرم یې نه وکړای به ګناوی را خلاص یې کا بزرګون لا کو نه پښتانه ایکسټرا جوډیشری د عدالت نه ماورا وو وژل شو
حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندې ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې د دغه هیواد د اټومي چیړنو د یو مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او چیړنو د سازمان مشر وو چې پرون تهران ته نږدې د یو بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنگزی راپور لري.
ایران د اټومي څیړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال بریده او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې ساور کړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټوټر باندې لیکلي چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساينس پوه واژه اروپایي ټولنه دی د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د استخباراتی شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلل او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي وو چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رویټرز خبری آژانس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
د خوست د یو شمیر ماشومانو له پیغامونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې سمسونه لرو.
ایمنم چې داس پګ مای دای هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هوا ته خدمات وکړو او زموږ هوا بل چتارتیا ور نه لري.
نو می تبسم دا زه غواړم چې پراتلون کې کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هوا کې سول روشي جنگ ورکشي ار وختي موږ په هوا کې ستلپات سول وي.
زمانم دنیا دې په دریم ټولګي کې يم. زه غواړم چې پراتلون کې کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانه مینه زه غواړم چې سوله راشي جنگ ورکشي. دا موږ خپل خیان دی ورونه موږ روغ روزنه ورکو مشمان ته. زه غواړم چې پرتن کې وه رهبر شم.
زه عبید زه غواړم چې پرتن کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي. د یتیمانو سره د مرسته وکړي، د غریبانو سره د مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لال میرخان ناصری د هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، زموش سیمي ډیره شپخته کړې ده، دلته بیا ارزانه ده او پاکستان ته په نیم قیمت خلک په قاچاق وړي او دی وایي زموش دا شخ افغان سوداګرو ته ورسوي. په هلمند کې زموږ وژل شوی خبریال الیاس ته یې څو میاشتې مخکې د هلمند د پنبې او د هغې د بازار موندنې په اړه راپورونه چمتو کړي وو، خو هیله ده چې لال میرخان ستاسو شخ سوداګرو اورېدلی وي. عبدالباری خانم رنگ لغزنی لیکي منظور پښتين د مظلومو خلکو رسا ژغ دی پلار او برې ملاتړ واجب دی. کریم شیدا له مقور نه لیکي څوک چې علمي او نور عامل منفعت ځایونه چور کوي له اسلامي او انساني ارزښتونو نه خبر دی. عبیدالله لیکي طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د دارالمعلمین له چور سره ثابته کړه چې د وطن خیر نه غواړي. اته بجو ډیر شتک کې شوې لاند خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرست وای د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د ګډون لپاره استرالیا ته سفر وکړ. تر دې مخکې راشد خان استرالیا ته تللی. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د معترضو بزګرو سره پلان جوړ کړي له اوښکې بهاوونکي ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی او بیا یې دغو معترضانو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او همدارس د کول کور کلی پروګرام اوریدلی شي. خو اوس په مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د امریکا د سفارت د شارج د افیر او سرپرست د خبري پاړه چې د اروپای ټولنې د دې اعلان هرکلی کړی دی چې د مصالحې دالی شورا د کار کارونه باید پیل شي او اروپای ټولنې دا هم ویلي و چې اوربند باید وشي او تلپاته سوله باید افغانستان ته راشي. په دې اړه مو د مصالحې دالی شورا د ویاند فریدون خوزون نظر اخیستې.
د ملي مصالحې دالی شورا د رهبری شورا او مجمع عمومی بالا بحثونه او کار شوه دی. ډیر ژر به خپل لومړی ناسته وکړي. امیدوار یو چې هغه کار چې د نورو برخو پورې مربوط دی هغه هم خپل کار ژر تر سره کړي تر څو موږ پر راتلونکو لاندو ورځو کې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړی ناسته ولرو.
شاغل خوزون داونه ویل چې د غلنډ ورځی کله دی، خو تر دې مخکې د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 16 لیکلی و چې ټول لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه رانغاړو او نيزو پروګرامونو ته مخه کوي. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منو دوستانو، د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله، زکام، تبا او د ټوخي په څیر وړي خو ځورونکي ناروغۍ رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغېزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت دونکو نازنین وای چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخی اخته دي. نو مو وړ زیاتوي
وسنه لرودونه بخارایم نسته، لرګیم نسته چې وس لرګي واخلو. سارو بیګای ښه ګرم کوتون واز اقتصادي چاسته ده. هغه چې هغه سي ماشومان ټوخی او پاراستامول او دستوني د درد ګولې ورکو نور خونس کوي. په دې کم پیسو چې منګلار سو ډاکټر تار د قمراجه او کونو پدام کورونا خمستانو څنګه وک خدای باندې سان سپارو. چاره قمیتیات وکه ما سي خو مجبوري سړی راوزی او کار یا روزی رو یو خپل رسک او روزی په سیرا اوسی نو څنګه وکم؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته زیمنګونو ته غسیونو. څه رقم چې توجه مو کړ ډیر مزان وساته ډیر هغه سی زکام او رزشت د شان ونیولو به پروايي پکې اوس به پروايي کو نو څنګه وکم؟ کور کې اول والا رښتیا درته مې اوسو مې و هغه ونیو هغه په سیده من سلوت ماشومان سوسه سولم ځتی نو دات استونیم درد نو پرستامول خورم نور نو ډیر پریزه مو کوم ډیر احتیاط مو کوم زمای دا او دای وخت هم دای موسم دنو چې تاسونه درد او ټوخ او زکام داشان خوتینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپل د موسم تغییر د موسم چې راشي بعض خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره پله د تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې او بل به پروا دي خلک خپل اولادو ته ځانو ته ډیره خاصه توجه نه لري. دا دوام هلاته درېم اقتصادي وضعیت چې وا خلک اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرم شان استفاده نشي کوي. دا ټول لاتون هم دي چې باید دوی چې بعد زکام شته د سینه بندی شته د وز د کرونا خو یو عام مریضی ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده. یو کال یو نیم کال کې
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب یا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کورونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپل هم زکام او ریزش وي، بیا په ټولنه کې هم ډیر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي.
مون خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سو دي لپاره بخاري کې خدای احتیاطو سره کوو، مثلا دوګی دی باندې نه پلی چر اوځو. چیرې یو نفر مریض یې اول خو دې د ډاکټر ورولو چې د دې ستونې د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټي بیلوې لاغه کوټه کې بیلو بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای، ګرم دورا غوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وای
تور معمول د بخارایي سه د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی نور غیري چې په دې یخ په موسمو کې ډیر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډیر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کفارس کا څوک ریزش کیږي په کور کې کینی استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي، یو ګټه خدا ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوام خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، به خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې د مسله د کووېډ 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي په یو متعدله هوا کې په کورنۍ کې ووسي، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوي حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي چې سړی د دې ناروغنۍ وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، د این استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي جوش وبه هم کیدای شي، چای هم کیدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نوموړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې ده مریضی په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیلیدای شي، په برانشي تبدیلیدای شي. ته دغه هدف پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم د دې معالجه نه عاجزه پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط ته دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغونه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لون نه کړي، ځکه چې دنه باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمان مجید سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کې، او بچانو ته دستکش، جرابې او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړېدو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ، او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې یادېږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغیو ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیده یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، باید دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا د کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله، نو ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی؟ ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند نه کو. او هغه لارې چارې چې د عامې روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجیا لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغیو سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعد پایلې به څه وي؟
وګوري هغه کسان چې ریزش وي او یا جستونی درد ولري که چېرته احتیاط ونه کړي تدابیر ونه نیسي په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي بابېړې هر ناروغۍ کوي. جستونی درد که چېرته اختلاطات ورکړي د ټانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده د ټانسلونو یا لوزتانو التهاب دی دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو لامل ګرځېدی شي او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو د مننجایټس یا د دماغو د سحایه د التهاب له عمل ګرځي دا یو خطرناک ناورین ده وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي سږو ته لاړل د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي حتی په سږو کې د اوبو راټولېدل د وینې راټولېدل د زوې راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې یادېږي د پلورل افیوژن په نوم باندې انسباب پلورۍ دغه ناروغۍ رامنځته کوي او حتی کله کله خدای نخواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکړو چې موږ او خپل کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغې پاڼې لاړې کم سناس اکسیجن چې ونو تولیدو هغه هم نه تولیدېږي هوا ککړېږي یخېږي ډېره زیاته نو په لومړي قدم کې وایي تاسو کوشش دا وکړئ خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا ده چې باید سګرټ ونهڅکي سګرټ ترکي ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي ماشومان باید په دوپو هول کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پریمینځئ یو بل سره نږدې مدغه کې چې چېرته خدای نخواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته ملېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو ځانونه پاک کړو دوه متره فاصله ونیسو ماسک وکاروو لاسونه ومینځو او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو محیط هم پاک انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. نو دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو لکه خاریانی چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د غو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنې کړي دي نو که د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب ورکولی شي اسې خو د موږ موټروانو مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه ستاسې حسن نظر دی نو لیک ولوله.
ښه صاحب دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی